آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو. رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
محترم اوریدونکو السلام علیکم. دا د امریکا غږ واشنگتن دی. نن د شنبه ورځ ده او د 1315 هجري شمسي کال د جوزا لومړۍ نیټه ده چې د 2018 میلادي کال د مې د 28 سره سمون خوري. دا وخت په واشنگتن کې د ماخوستن 8 بجې دی او په افغانستان کې د سهار 15 بجې کېږي. د مهمو خبرونو غټ ټکی:
ناټو وایي چې د افغانستان سره به په امنیتي، سیاسي او اقتصادي برخو کې خپلو مرستو ته ادامه ورکړي. پاکستان کې لوړ پوړو چارواکو د امریکا د نیوکو پر ضد چې پاکستان د افغانستان د جګړې په ختمولو کې کافي هلې ځلې نه کوي غبرګون څرګند کړی دی. او پرون د جمعې په ورځ هم د عراق په پلازمینې بغداد کې مظاهرې وسوې او په تشدد بدلې سوې.
د امریکا غږ آشنا رادیو لومړنی نیم ساعت سهرنۍ پښتو خپرونه شروع کیږي. په دې خپرونه کې به واورئ چې جمهور رئیس اشرف غنی تهران او دوحې ته سفر کوي. په عراق کې دوامداره جنگ سره سره د بغداد د پوهنتون یو شمېر محصلین وایي چې هغوی کوشش کوي خپل عادي ژوند جاري وساتي او جنگ له پامه وغورځوي. د پاکستان چارواکي وایي چې د امریکایي مشرانو دا خبره سمه نه ده چې وایي پاکستان په افغانستان کې د جنگ د ختمولو لپاره سمه خواري نه کوي. او په قطر کې بعد د هغو افغانانو د ژوند په اړه یوه مرکه واورئ چې د خوارۍ او مزدورۍ لپاره هلته تللي دي. لومړی د حسیب الکوزینا خبرونه واورئ.
ناټو وایي چې د افغانستان سره به په امنیتي، سیاسي او اقتصادي برخو کې خپلو مرستو ته دوام ورکړي او دغه راز یې د حزب اسلامي د مشر حکمتیار سره د سولې د موافقې هرکلی هم کړی دی. د ناټو غوڅ ملاتړ د ماموریت د بارنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې د ناټو عمومي منشي یان سټولټنبرګ ویل چې په افغانستان کې پرمختګ سوی دی خو اوس هم امنیتي ګواښونه موجود دي. د ناټو په پرونۍ غونډه کې د افغانستان په اړه زیاتې خبرې وسوې او په دغه غونډه کې د افغانستان د باندنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني هم برخه اخیستې وه. په پاکستان کې لوړ پوړو چارواکو د امریکا د نیوکو پر ضد چې پاکستان د افغانستان د جګړې په ختمولو کې کافي هلې ځلې نه کوي غبرګون څرګند کړی دی. دوی ادعا کوي چې د امریکا متحده ایالات او متحدین یې د افغانستان په شخړه کې چې اوس یې 15 کاله کېږي ناکامه شوي او ملامتي پر پاکستان وراچي. اسلام آباد دا هم مني چې د واشنگتن سره اړیکې په دې وروستیو میاشتو کې بیا خړې پړې شوې دي. پاکستانی چارواکي وایي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اندېښنې په دې خاطر پیدا شوې چې پر پاکستان باندې بې بنیاد تور لګول کېږي چې د طالبانو او د حقانی شبکې سره مرسته کوي چې په افغانستان کې جګړه جاري وساتي. پاکستان د ملي امنیت او د بارنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز وایي چې د پاکستان سره په اړیکو کې د حقانی شبکې مسله د امریکا تر ټولو غټه اندېښنه ده. په دې وروستیو کې د امریکا د سنا د مجلس د باندنیو اړیکو د جرګګۍ مشر باب کورکر د خپل صلاحیت څخه کار واخیستی چې پر پاکستان باندې هغه پیسې بندې کړي چې پاکستان غوښتل F-14 ډول جیټ جنګي الوتکې پرانیسي. سره له دې چې اسلام آباد پر دې ټینګار کوي چې دغه الوتکې د اسلام آباد په توریزم ضد جګړه کې حیاتي رول لوبولی سي. افغان چارواکي وایي چې د اسلامي دولت د ډلې یو کمانډان د ننګرهار ولایت د اچین پولیسوالۍ کې خپل یو ولس جګړه ماران وژلي دي. د ننګرهار د ولایت د والي ویان عطاالله خوګیاني پرون د جمعې په ورځ خبریالانو ته وویل چې دغه وژنې چې د اسلامي دولت د ډلې د یو کمانډان زمین جان له لوري سوي غیر معمول کار و. خوګیاني نور زیات جزئیات ورنه کړل خو دا یې وویل چې زمین جان د طالبانو سره په نښتو کې ټپي سوی دی او اوس د طالبانو سره دی. سیمه ایز اوسیدونکي او د طالبان لخوا پر فیسبوک باندې ویل سوي چې جان ځکه دغه یولستنه وژلي چې دغه ورور یې چې د طالبانو غړی و د اسلامي دولت ډلې وژلي. په خپل اسلامي دولت ډلې تر اوسه پورې په دې عقله څه نه دي ویلي. پرون د جمعې په ورځ د عراق په پلازمینې بغداد کې د حکومت ضد مظاهرې په تشدد واوښتې. په داسې حال کې چې په زرګونو مظاهره کوونکو د دغه هیواد په پایتخت کې پر هغې سیمې باندې برید وکړي چې پکې نړیوالې موسسې، سفارتخانې او حکومتي ودانۍ دي. امنیتی ځواکونو د وشکي بيونکي غاز له بړي مرميو او درونو وسلو څخه کار واخیستی چې د مظاهره کوونکو مخه ونیسي. حکومتي ځواکونو د ځینو مظاهره کوونکو مخه ونیول، خو ځین نور په دې بریالي سول چې ځانونه ګرین زون یا هغې سیمې ته ورسوي چې حکومتي ودانۍ پکښې پرتې دي. ځینو مظاهره کوونکو شعارونه ورکول چې موږ به لومړی وزیر عبادي ووژنو. ښاغلي عبادي ته د یو داسې مشر په سترګه کتل کیږي چې د عراق د یوه ناکامېدونکي حکومت مشري کوي. ځینو مظاهره کوونکو ځانونه د هغه دفتر تور ورسول، خو د رپورټونو له مخې لومړی وزیر عبادي د پیښې پر مهال هلته موجود نه و. په پیښه کې زیات شمېر کسان ټپي سوي دي، خو دا لا معلومه نه ده چې حکومتي ځواکونه هوایي ډزې کړي او که یې مستقیما پر مظاهره کوونکو باندې ډزې کړي. مظاهره کوونکي د حکومت د اداري فساد او عدم مدیریت په خاطر په غوسه دي او د څو اونیو راهیسې مظاهره کوي. سلا عبدالسلام چې د فرانسې د پاریس په بریدونو کې تر ټولو مهم مشکوک شخص دی، پرون په پاریس کې محکمې ته حاضر سو، خو د قاضي هیڅ یوې پوښتنې ته یې ځواب ونه وایه. عبدالسلام اصلا د فرانسې خو په بلجیم کې ژوند کوي. په هغه دا تور دی چې پرو سږ کال د نومبر په میاشت کې د پاریس په هغو بریدونو کې لاس درلود دی چې 130 کسه پکښې ووژل سول. په دې هکله نور تفصیل د شقلا رحیم زوی نه اورو.
په محکمه کې زیات کسان راټول شوي چې واوري سلا عبدالسلام د پاریس په بریدونو کې د خپلو کړنو په حق څه وایي. داسې ګمان کیږي چې عبدالسلام به د پاریس د بریدونو یوازینی ژوندی پاتې شوی مشکوک شخص وي. د هغه مدافع وکیل فرانک برټن پخوا ویلي وو چې ماکل به یې خبرې کوي او د قاضي او څارنوالانو پوښتنو ته به ځوابونه وایي، خو د محکمې نه وروسته یې خبریالانو ته وویل چې عبدالسلام به په مناسب وخت کې خبرې هم
وکړي.
دا د عبدالسلام حق و چې د پاریس په محکمه کې یې پوښتنو ته ځواب ونه وایه. په زندان کې د هغه په سر کمرې لګېدلې دي او 40 ساعته هغه څاري. دا د قانون خلاف عمل دی او زما موکل ته یې رواني ستونزې پیدا کړې دي. عبدالسلام پرون د جمعې پر ورځ په داسې حال کې پولیسو محکمې ته راوست چې ټینګ امنیتي تدابیر نیول شوی و. هغه په بلجیم کې ونیول شو او دا یې لومړی ځل دی چې محکمې ته حاضرېږي. اشق الله رحیمزوی، امریکا غږ، واشنگټن.
او ټاکل شوی چې راتلونکې میاشت په پاریس کې د اسرائیل او فلسطین د شخړې د ختمولو پر مسلې باندې خبرې وسي. د اسرائیلو لومړی وزیر بنیامین نتانیاهو د دې خبرو مخالفه دي. د امریکا د باندنیو چارو وزیر جان کیری وویل چې د دې لیدو کادو هدف دا دی چې دا تعین سي چې اسرائیل او فلسطین کولای سي چې داسې یوې حل لارې ته سره ورسېږي چې د دواړو خواوو په خوښه یې. ښاغلي کیری وویل چې سره له دې چې په دې لړ کې مخکینۍ هڅې ناکامې شوي دي چې د منځني ختیځ د شخړې د حل دپاره یوه موافقه وسي، خو کیری وایي چې اوس هم د سولې د مذاکراتو بیا پیلېدل د ولسمشر اوباما د حکومت په غټو لومړیتوبونو کې شمیرل کیږي.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
زمون غږ د واشنگټن اوري. د ماخستن اته بجې او اته دېرش دقیقې دي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی په روان هفته کې تهران ته سفر کوي. هغه به د ایران د جمهور رئیس حسن روحانی او د هند صدر اعظم منموهن سنگ سره یو ځای د چابهار د بندر د پرانستلو تړون لاسلیک کړي. جمهور رئیس قطر ته هم ځي. نور تفصیل زموږ د خبریال اکرام شینواری په رپورټ کې واورئ چې د کابل نه رالیږلی دی.
د افغانستان جمهوري ریاست وی چې ټاکل شوی ایران ته د جمهور رئیس محمد اشرف غنی دوشمې د ورځې سفر په وخت په د افغانستان جمهور رئیس د ایران جمهور رئیس او د هندوستان صدر اعظم پر وړاندې د چابهار د بندر څخه د ګټې اخیستلو یو تړون هم د دغو درې هیوادونو ترمنځ لاسلیک شي. د افغانستان د جمهور ریاست د وین مرستیال شاه حسین مرتضوي امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې د ایران د چابهار بندر افغانستان، ایران او هندوستان ته خورا اهمیت لري او دغو درې هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت په برخو کې ښه سهولتونه رامنځته کولی شي. قاضي مرتضوي ویل همداشان جمهور رئیس به قطر ته په سفر لاړ شي او هلته به د قطري چارواکو په دغه هیواد کې مشتو افغان سوداګرو سره لیدو کاته وکړي. قاضي مرتضوي ایران او قطر ته د جمهور رئیس غنی سفر دقیقه نیټه ونه خوځله، خو ویل چې هغه را روانه ونی ایران او بیا قطر ته سفر کوي. ایرانی رسنی ویلی چې دا هیواد به د دوشمې په ورځ د افغانستان د جمهور رئیس او د هندوستان د صدر اعظم قربه وي. تیر کال جمهور رئیس غنی د یو لړ تخنیکي ستونزو له امله قطر ته خپل سفر پرسه کړی و. د طالبانو سیاسي دفتر هم په قطر کې دی. د افغانستان د چارو شمیر کارپوهان دوه ته د جمهور رئیس محمد اشرف غنی سفر په وخت د طالبانو الله سالو سره د هغلي د کاته ممکن نه ګني او په دې نظر دي چې د افغانستان او پاکستان اړیکو ته په کتنې دا ډول تماسونو احتمال خورا کم دی. د افغانستان د چارو یو کارپو احمد سیدی وایي چې قطر ته د سفر په وخت په جمهوري غني د سولې بهیر ته د طالبانو د هڅولو په هکله د دغه هیواد له مشرانو سره هم خبرې وکړې.
د ایران او قطر په منځ کې د شریانو په خاطر سزا زیاده دی، غواړي چې توازن برقرار کړي. د توازن وروسته بیا نو د غفریانو خواهش وکړي چې دومره چې تاسو پاکستان ته نږدې کېږئ د طالبانو په ځاس دومره هم توجه وکړي. دین یو زمینی سوي او توازن برقرار د ایران او قطر په باره کې چې
طالبانو د رواني سویت کال په سر کې د افغان حکومت سره د سلور اړخیز بهیر له لارې د مخامخ خبرو ته له حاضرېدلو ډډه وکړه او پر ځای د عمري عملیاتو په نوم خپل د دې کال په سلني عملیات پیل کړ.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
د واشنگتن دی محترم اوریدونکو، مونږ صحوند د ښاغلي مودي په ځای د منموهن سنگ نوم واخستو. که څه هم چې له ډېرې مودې نه په عراق کې جنگ روان دی، خو د بغداد د پوهنتون یو شمېر محصلین وایي چې دوی کوښښ کوي جنگ او تشدد له پامه وغورځوي او خپل عادي ژوند جاري وساتي او خپلې راتلونکي ته متوجه شي. د امریکا غږ د تلویزیون د خبریالې شارندین ریپورت چې د بغداد د پوهنتون له محصلینو سره د مرکو په اساس برابر کړی دی، غټي کې بیزه سلیمان چاته ستا تر وورم. نن سبا په عراق کې هرې خواته د ظلم، بربریت او وحشت صحنې په سترګو لیدل کېږي. جنگ یوازینی شی دی چې د بغداد د پوهنتون محصلین او محصلانې پیژني او ورسره بلد شوي دي. خو بیا هم د دغه پوهنتون شاګردان او شاګردانې وایي دوی زیار باسي چې ډېره توجه جنگ ته ونه کړي او خپل درسونو او تعلیمي سرگرمیو ته متوجه اوسي. کله چې د 1302 هجري شمسي کال په پسرلي کې امریکایي قواوې په زور بغداد ته ورننوتلې، د دې پوهنتون اکثره شاګردان او شاګردانې د ډېر کم عمر وو. تر اوسه پورې په خپل ژوند کې بېل تشدد، د بمونو د چاودنو، مذهبي او قومي تعصب او وسلوالو شخړو نه بغیر بل څه نه دي لیدلي چې اوس د داعش ویره او ظلم هم پرې سوا شوی. د بغداد د پوهنتون د میخانیکي انجینرۍ د پوهنځي یو محصل حامد موافق وایي چې دی په دې خبره سم نه پوهیږي چې ولې دومره ډېر کسان په سوریه او عراق کې له داعش سره ملګري کېږي. زه نه پوهیږم چې ولې دغه کسان له هغوی سره ملګري کېږي. په دې مې هم سر نه خلاصیږي چې یو څوک ولې راپاچي بمونه چې هم خلک وژني او هم خپل ځان وژني. که چیرې حکومت په دې خبره سم پیدلې نو شاید چې تر اوسه پورې به حتما څه چاره کړې وي. سمه خبره دا ده چې هیڅوک سم نه پیږي. تېره هفته د بغداد په ختیځې ناحیه کې چې معمولا غریب خلک پکې اوسیږي، د بغداد د پوهنتون سره په نږدې مسافه کې په داسې حال کې وغټه چاودنه وشوه چې د پوهنتون شاګردان لګیا وو د امتحان پارچې حل کولې. هیڅوک له خپلو چوکیو نه ونه خوځېدل چې له هغوی سره د خپلې کلنۍ ازموینې غم وو. د بغداد د پوهنتون نه د باندې د امنیتي پوستو او د پوهنتون د انګړ د خوندي ساتلو لپاره د چاودنو ضد کانکریټي دیوالونو د موجودیت باوجود د پوهنتون شاګردان وایي چې په بغداد کې اوس ورځنی ژوند د نړۍ د نورو ښارونو د اوسیدونکو د ژوند نه زیات فرق نه لري. دوی رستورانونو او کافی خانو ته ځي او په مغازو او مارکیټونو کې هم ګرځي. یوې محصلې چې امریکا غږ ته خپل ځان د ساجدې په نوم معرفي کړ، خپل احساسات داسې څرګند کړل.
دلته تل جنگونه کیږي خو موږ کوشش کوو چې خپل عادي ژوند جاری وساتو، د باندې وزو او سات تیر کړو. د جنگونو سره سره مینه کول ممکنه ده.
په اغلب ګومان چې زیاتره عراقیان به د دغه محصل سره موافقه وکړي خو کوسی ورسیږي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15، د انټرنیټ لاري pashto.voa.com.
دا واشنگتن دی. پاکستانی چارواکو د متحده ایالاتو د ځینو مشرانو د هغو تورونو په مقابل کې سخت عکس العمل ښودلی دی چې ویلو پاکستان په افغانستان کې د جنگ د ختمولو لپاره سمه خواري نه کوي. پام وکړئ، د خبریال ایاز ګل رپورټا چې د اسلام آباد نه رالیږلی دی او روخان نورزی به تاسو ته درواوري.
یو پاکستانی لوړو پوری چارواکي ویلي دي چې دغه الزامات د دینه منشاخ لی چې امریکا په پوځي برخه کې په افغانستان کې ماته خوړلې ده. اسلام آباد دا مني چې په دې وروستیو میاشتو کې د واشنگټن سره اړیکې چې په خوا هم شي نوې خرابې سوي دي. پاکستانی چارواکو ویل دي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ روابطو د خرابېدو علت دا دی چې امریکا په پاکستان تور لګولی دی چې د طالبانو او د اقانی د شبکې نه ملاتړ کوي. پاکستان ویل دي چې دغه تورونه بې اساسه دي. سرتاج عزیز د پاکستان د بهرنۍ پالیسۍ مشاور په دې وروستیو کې د پاکستان پارلمان ته ویل دي چې د امریکا لپاره اوس د اقانی د شبکې موضوع مهمه ده. امریکایي سناتور باب کورکر چې د امریکا د سنا د مجلس د بهرنیو چارو د کمیټې رئیس دی په دې وروستیو کې د خپل صلاحیت نه کار واخیستی او دایرت کړه چې د پاکستان سره د امریکا د مرستو په پیسو دی پاکستان د اف 14 ډوله الوتکې رانیسي. پاکستان ویلی دی چې دغه الوتکې ورته د تروریزم خلاف په جګړې کې ډیر ارزښت لري. پخوا هم د امریکا د کانګرس غړو د دفاعي چارو یو داسې لایحه پاس کړې وه چې د پاکستان سره د امریکا په نظامي مرستو محدودیتونه لګولې دي. په دغو دواړو مواردو کې د امریکا د کانګرس نیوکه دا وه چې اسلام آباد په دې کې ناکامه سوی دی چې د طالبانو او د اقانی سره د تړلو وسلوالو د مرکزونو په خلاف اقدامات وکړي. د پاکستان د ملي امنیت مشاور ناصر خان جنجوه ویل دی چې د اوباما اداره غواړي چې د خپلې ناکامۍ ملامتۍ په اسلام آباد واچوي. هغه د امریکا جا سره په مرکې کې ویل دی چې پاکستان خپل ټول کوشش کړی دی چې د څلور اړخیزو غونډو په چوکاټ کې د افغانستان د بیا پخلاینې د پروسې سره مرسته وکړي. د افغانستان په اړه په یو خبري کانفرانس کې چې په روانې اونۍ کې په اسلام آباد کې جوړ شوی و جنجوه وویل چې په پاکستان د افغانستان په جګړې کې په دې تور لګول کیږي چې دغه په قول د امریکا په مشرۍ نظامي ائتلاف په دغه جګړې کې خپل بری نه ویني. جنجوه چې د پاکستان د پوځ په خوانی جنرال دی ویل چې امریکا حتی د کابل او طالبانو ترمنځ د سیاسي پخلاینې د راوستلو لپاره د خپل نظامي قدرت نه کار اخلي. هغه وویل دوی داسې ستراتیژي درلوده چې عسکر ډیر کړي او سوله راولي. تاسو یو کس په مخ په څپېړه وهي او بیا داغه نه غواړي چې ستاسو سره کښېني او روغه وکړي. د پاکستان د حکومت د ملي امنیت مشاور د اوباما د 2009 کال پالیسۍ ته اشاره کوله چې په افغانستان کې د خپلو عسکرو شمیر ډیر کړ. د افغانستان او امریکا نظامي چارواکو ویلي دي چې د حقاني شبکه د پاکستان د پوځ د استخباراتو سره اړیکې لري او په قبایلي سیمو کې فعالیت کوي. د امریکا د معلوماتو په اساس دغه شبکه په سیمه کې تر ټولو خطرناکه شبکه ده او په افغانستان کې په بهرنیو ځواکونو یو شمیر لوی بریدونه هم کړي دي. د پاکستان د ملي امنیت مشاور د سولې په پروسې کې د طالبانو د نګډون د علتونو په اړه هم خبرې وکړې. هغه ویل چې داسې یو نظر یا غلط فهمي موجوده ده چې د اشرف غني حکومت به پایښت ونه لري. هغه ویل چې بل علت یې د سولې د پروسې په اړه د افغان مشرانو د نظر د توافق نه موجودیت دی. هغه د ملا عمر د مرګ وروسته د طالبانو ترمنځ د اختلافات موضوع هم یاد کړه چې د هغه په نظر د سولې په پروسې کې د طالبانو د نګډون علت کېدای سي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند جان کربی هم دا منلې ده چې د امریکا او پاکستان په روابطو کې مشکلات شته.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15
او دا هم یو امریکا. اوس هم په سلګونو زر افغانان په ایران او پاکستان کې دیره دي او په سلګونو نور د کار او مزدوري لپاره نور ملکونو ته تللي دي. موږ د هغه افغانانو د ستونزو په باب باندې د یو افغان سره چې اخلاق فطرت نومیږي مرکه کړې ده چې په قطر کې خواري او مزدوري کوي. پام وکړئ مرکې ته.
اخلاق فطرت صاحب څومره وخت کېږي چې ته په قطر کې اوسېږي؟
تقریبا 15 کال به کېږي.
نو څه د پاره ورغلې قطر ته؟
زم د نورو افغانانو ورونو غوندې دلته د خواري او مزدوري لپاره راغلی
یم. د کوم ولایت نه ورغلې؟
د خوست ولایت څخه.
نو څه کار کوي دلته په قطر کې؟
اکثر دوی چې کوم افغانانو شرکتونه دي ټول ساختماني کارونه پر مخ بیایي. زم د دې ساختماني شرکت سره ورسره یم. ساختماني کار چې د عملی مکړه ده په دې کې تقریبا 15 کال تجربه سره ده. په دې کار ته پیګم چې سره به څومره وخت لګیږي څومره کسان به تل کار وکړي په دې کې څومره ودنيستو چې څومره لګیږي په دې کې.
معنا دا چې ته دغه د ساختماني کارونو هغه اداره کې پویږي د سند چې په خپل لار شي ودرې غلطانه جاري اګل کاری وکړي.
بله بله.
نو څومره افغانان کسان بدل تی
په قطر کې تقریبا 2000 اخوادي
چې
د ګډرې د خوست ولایت څخه دي
زه دا ول زیاتره ولې د خوست دلته دي څه چل دلته
تاسو چې موږ په خپل خاطر ډیر نه دی دغه خلکو په مرسته موږ دلته زموږ مشران راغلي دي او جنہ بیا موږ په سراغلو او د خپل خاطر ولې تقریبا د اړیا اړتیا کاله کې چې تاسو یې د دې په پاسپورتونه لري او د تخخه کارونه کوي
دا تنخواه چې درکې کافی ده
کافی ده نو موږ د پاره کفایت کوي
زیاتره دغه افغانان چې تاسو وایي شرکتونه لري او دا بم دومره ډیر کسان نه نور خپل کار کوي خو ځینې مالکین دي کمپنۍ جوړې کړي دي شرکتونه جوړ کړي دي یعنی دوی قانوني دغه کار کوي د دې معلومیږي چې د قطر مقامات او افغانانو سره مرسته کړې ده په دې سکه bale
دغه څه دغه څه د افغانانو سره ما بلکې د هر هغه چا سره د قطر د حکومت حکومت چیرې یا خلک چې کوم دي ته نظر نه لري هر څه په خپل استعداد د کوم ځای ته ځار سوال غواړي دوی بخي مخ نه دی ویلي خو موږ خلکم په هغه خلکو کې چې څوک ډیر لوست لري یا کم لوست دي په خلکو کې افغانان یا لرو بر پښتون هغه خلک دي چې ډیر پر مخ لري او ډیر څه ته محتاج پدې نه دي چې دوی ډیر تکړه دي چې دا خپل لري هغه کارونه چې دوی او ډیر کم از دکړه په مخ دی هغه د لوی انجنیرانو کارونه دي چې ډیر لوی انجنیرانو کارونه په مخ نشي بوله او بل خبره ده چې یار دی چې دلته تمر افغانان وسیږي په دې ورسو شپږ سو کارونه کې د جیل ته د چا ملاقات نه ورغله
یعنی جرم او جنایات دې مسلو کې نه دي
نه
اخلاق فطر صاحب تاسو کارګران پاوله کې چې لشي ویزه درکې درته بیا د ویزه مقال په کال نیو کې
ویزه که موږ خو خبره کوي کال لګو کوي دوه لګو کوي درو لګو هغه تر درو کولو زیات نه لګيږي
نو غیر لدی تاسو ازادي لري دلته کار کوي تنخواه خلی قانوني او زی راځي خپل ملک ته د څه کوم مشکل خو نور افغانان دلته نه لري کنه په قطر کې دغه چې کار لپاره ورځي
نه مشکل نه لري
فطر صاحب بل سوال ده چې په کومه ژبه تاسو د خپل مشکلات تلته الکوي په ژبه پويږي
ژبه دلته ډیر ژر زده کیږي عربی هم زده کیږي تقریبا یو کال پوګدو کې هندي اردو هم زده کیږي
هندي اردو ولې د دوی خپل ژبه خو عربي ده د قطر د خلکو
دلته اکثریت د اجنبي خلکو ده کنه خپل د قطر خلک ته دا ډیر کم ده او د کوم کارونه چې خلک د کارګر یو بل سره کوي د قطر د خلکو سره نه کوي کارګران نه دي د کارګر خلک چې کوم کارونه کوي دا د افغان تفصیل ژبه دوی هندي ده یا اردو ده اکثر په هندي ژبه باندې خبرې کوي چې د هند خلک دلته تقریبا شپږ لکه خلک اوسېږي د هند
ښه
شپږ لکه په خپل قطر نه ده همداسې د پاکستان خلک څومره دي دلته د نیپال خلک تر اول او کوم زیات دي دلته د سریلانکا خلک دي دوی خپل منځ کې هندي وایي موږ هم اړیو دي چې دوی سره په هندي ژبه خبرې وکړو
نو فطر صاحب کچېری همدغه کار چې ته په قطر کې کې درته وطن کې میسر شي کېدې شي چې بیا قطر ته لاړ نشي
کېدې نه سل بس لکه دې چې زه راځم شمه نو زما کوشش دا دی چې د سې کاروبار الټرا وان کوم چې د دې سفر نه خلاص شم او د دې پرديتوب نه خلاص شم هر واره چې لاړ شم بل واره یا خلاص شوی یا ترغم به تر وي
ډیر زیاته مننه صادق فطر صاحب په مخه دی ښه
امين تاسو سره
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته دا وی او ای پښتو
مسلمانی پشا کی نشتا غبو زار بو ولی مر بر گزم سود میں مکفلا کبنا بابو کس کے مر دینا
ساعت مهم خبرونه تناټو وای چې دا افغانستان سره په امنیتی سیاسي او اقتصادي برخو کې خپل مرستو ته دوام ورکړي او د غرض یې د حزب اسلامي د مشر حکمتیار سره د سولې د موافقې هرکلی هم کړی دی. په پاکستان کې لوړ پوړو چارواکو د امریکا د نیوکو پر ضد چې پاکستان د افغانستان د جګړې په ختمولو کې کافي هلې ځلې نه کوي غبرګون څرګند کړی دی. دوی ادعا کوي چې د متحده ایالات او متحدین یې د افغانستان په شخړه کې چې اوس یې 15 کاله کېږي ناکامه سوي دي او ملامت یې پر پاکستان وراچي. افغان چارواکي وایي چې د اسلامي دولت د ډلې یو قمندان نن ګلهار ولایت د چین پولیسوالۍ کې خپل یوولس ملګري وژلي دي. پرون د جمعې په ورځ د عراق په پلازمینې بغداد کې د حکومت ضد مظاهرې په تشدد واوښتې، په داسې حال کې چې په زرګونو مظاهره کوونکو د دغه هیواد په پایتخت کې پر هغې سیمې برید وکړي چې پکښې نړیوالې موسسې، سفارتخانې او حکومتي ودانۍ دي. سلا عبدالسلام چې د فرانسې د پاریس په بریدونو کې تر ټولو مهم مشکوک شخص دی، پرون په پاریس کې محکمې ته حاضر شو خو د قاضي هیڅ یو پوښتنې ته ځواب ونه وایه. عبدالسلام اصلا د فرانسې دی خو په بلجیم کې ژوند کړی دی. په هغه دا تور دی چې پروسږ کال د نومبر په میاشت کې د پاریس په هغو بریدونو کې لاس درلودلی چې یو سلو دېرش کسه پکښې ووژل شول. او ټاکل شوی چې راتلونکې میاشت په پاریس کې د اسرائیلو او فلسطین د شخړې د ختمولو پر مسلې خبرې وسي. د اسرائیلو لومړي وزیر بنیامین نتانیاهو د دې خبرو مخالفت کړی دی. د امریکا د باندنیو چارو وزیر جان کیری وایي د دې لیدو کادو هدف دا دی چې دا تعین سي چې اسرائیل او فلسطین کولی سي چې داسې یوې حل لارې ته سره ورسیږي چې د دواړو خواوو په خوښه وي او که نه. ښاغلي کیری وویل چې سره له دې چې په دې لړ کې مخکینۍ هڅې ناکامې شوې دي چې منځنی ختیځ د شخړې د حل لپاره یو موافقه وسي، خو کیری وایي چې اوس هم د سولې د مذاکراتو بیا پیلېدل د ولسمشر اوباما د حکومت په غټو لومړیتوبونو کې شمیرل کیږي.
هم د دې خبرونه په پای کې د افغانستان د څوکروند هوا حالات د سانتي ګراد په حساب نن په کابل کې د تودوخه لوړه درجه 1.1 او ټیټه 1.1 درجه سانتي ګراد ده. په جلال آباد کې د تودوخه لوړه درجه 1.1 او ټیټه 3.8 ده. په قندهار کې د تودوخه لوړه درجه 9.0 او ټیټه 8.0 ده. په مزار شریف کې د تودوخه لوړه درجه 1.0 او ټیټه 3.0 درجه ده. په هرات کې د تودوخه لوړه درجه 3.0 او ټیټه 6 درجه ده. په بامیانو کې د تودوخه لوړه درجه 6 او ټیټه 9 درجه ده. په اسداباد کې د تودوخه لوړه درجه 8.0 او ټیټه 21 درجه ده. په شرن کې د تودوخه لوړه درجه 9.0 او ټیټه 11 درجه ده. په غزنی کې نن د تودوخه لوړه درجه 20 او ټیټه 14 ده. په میمنه کې د تودوخه لوړه درجه 10 او ټیټه 11 درجه سانتي ګراد ده. په زرنج کې د تودوخه لوړه درجه 3.0 او ټیټه 9 درجه ده. په کندوز کې د تودوخه لوړه درجه 9.0 او ټیټه 3 درجه ده. په خوست کې د تودوخه لوړه درجه 3.0 او ټیټه 2 درجه ده. او دلته د متحده ایالاتو پایتخت واشنگټن ډي سي کې د تودوخه لوړه درجه 15 او ټیټه 14 درجه ده سانتي ګراد په حساب باندې اټکل شوې ده. ډیرو محترم اوریدونکو، زمونږ لومړی نیم ساعت سهرنۍ پښتو خبرونه په څو شیبو کې پای ته رسیږي. د امریکا غږ آشنا رادیو درې خبرونه شروع کیږي. موږ نیم ساعت وروسته بیا د دوهمې نیم ساعت سهرنۍ پښتو خبرونې سره ستاسو په خدمت کې حاضر یو.
رادیو